السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر ل شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د 2020 کال اګست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
د 2020 میلادي کال له اگست ته د 2020 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاولز د هغه سرتیري محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 16 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافقه وه. خو په صورت داوا کې ویل شوی چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسید. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسید. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان او نیوزیلند نن د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجې لوبه کوي. پرون د دې مسابقو په لړ کې استرالیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو اوورونو کې 155 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل، خو استرالیا په 12 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. د سودان زرګونه وګړو په دې هیواد کې د پوځي کودتا د لومړۍ کلیزې په مناسبت پرون د پلازمېنې خرطوم پر لارو او سړکونو لاریون وکړ. د تیر کال پوځي کودتا په سودان کې د لنډمهالې دیموکراتیک انتقال د زوال سبب شوه. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو ویډیوګانو له مخې مظاهرهچیانو په داسې حال کې چې بیرغونه یې لېږدول او ډولونه یې وهل شعارونه ورکول. ګڼ شمېر معترضان د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته راټول شول، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. د تاوتریخوالي راپور دای ورکړل شوی. د شبکو د یو آنلاین څارونکي بنسټ نت بلاکس په وینا په ټول سودان کې پر دې مهال انټرنیټي خدمات بند وو. د سودان پوځ تیر کال پر واک له ولکې وروسته دیموکراسي پلوه لاریونونه وځپل چې د راپورونو له مخې شاوخوا 113 مظاهرهچیانې په نتیجه کې ووژل شول. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر اش کارتر د 18 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. د نوموړي کورنۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې هغه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه. کارتر چې د اوباما د واکمنۍ په وروستیو کې 2 کاله دنده ترسره کړه، هغه پوځي ستراتیژي رهبری کوله چې له سوریې او عراق څخه د اسلامي دولت ډلې د ایستلو سبب شوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان ګاونډیان او نور هیوادونه په دې هیواد کې ټول شموله حکومت غواړي.
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځانګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصولو کې ملاتړ کوي.
جرمني هغو افغان خبریالانو ته چې ژوند په خطر کې دی پناه ورکوي، ځینې خبریالان اندېښمن دي چې په دې پروګرام کې به حق حقدار ته ونه رسیږي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله نن غرمه په شل اووریز جام کې خپله دوهمه لوبه له نیوزیلند سره کوي. له دې لوبې د افغانانو هیلې
دا کرکټ بہت څنګه واړم امروده چې بقایت کې دې بیس راته اوسې یو څه دستاورد زموږ دراوړي مسابقه لري انشاءالله وګټي افغانستان.
افغان هندوان او سکان وایي سکال د دیوالی جشن بې خونده و. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د ګاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلاسن پرون اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډیر مهم دی. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار طالبان تورنوي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ سوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
دوی د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځانګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصولو کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړو لیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شاید په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واورېدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره د بشري حقونو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو کلي ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لږکیو استازو ته ونډه ورکړې ده. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوی چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د اروپایي پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړ.
افغانستان نن سبا د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سوه ورځې وشوې چې نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو منع کړی شوي دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې نجونې دې د جنسیت له مخې په سیستماتیک ډول له زده کړو راګرځول شوي وي او د ښځو د کار پر حق دې سترګې پټې شوي وي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د اوسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانیستلو په باب کړې وې. ښاغلي کرزي یو وار بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بېلابېلې تمې لري چې جزئیات یې عصمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند په وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمیل لري. ټاکل شوې ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په میلبورن کې د نیوزیلند په وړاندې د مسابقې ډګر ته ووځي. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړای شي ښه وځلیږي. د کابل اوسیدونکو د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي راډیو ته وویل
دا کرکټ بو څنګه واړم وروده چې بقایت نکېلی به تر تاسو یو څه دستاورز موږ دراوړي مسابقه لري انشاءالله وګټي افغانستان ته دستاورز لري مخکې لا چې جام جهان ته لاسي.
د کابل بل اوسیدونکي احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړل ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجې راسته راولي چې د مونږ خلک ته یو خوشي پیدا شي برای ترلاسه کړي.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانېدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادي راډیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
له بلې خوا خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند نننۍ لوبې په اړه آزادي راډیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کړو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دي. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ ده. او هغوی په لومړۍ لوبه کې د آسټرالیا په وړاندې ثابته کړه چې هغوی د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې څخه د افغانانو غوښتنې. یو شمېر افغان هندوان او سکان وایي چې سکال به له دې وبخې سکالې له دې کابله چې ډېر عزیزان په افغانستان کې نه وو د دیوالي مراسم پیکو. کابل میشتي من موهن سنگ استالفي ازادي راډیو ته ویل له دې کابله هم د مراسم مختصر ول منزل شول چې ډېر شور جوړ نشي.
دا د من موهن سنگ استالفي غږ دی. هغه چې کابل کې اوسېږي وایي څه کال د دیوالي مراسم د نورو کلونو په شان نه وو. هغه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د آزادي راډیو د راپورونو پر بنسټ ورستی او کال کې ډیر شمیر افغان هندوانو او سکانو د نامنی او دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله خپل وطن پرېښود او یو شمیر نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند ته کډوال شول. افغان سیک ګورمن سنگ چې اوس هند کې اوسېږي وایي درې میاشتې کېږي چې له افغانستان هند ته کډوال شوی دی. هغه له خپل وطن لرې په بل وطن کې د دیوالي د نمانځلو په اړه آزادي راډیو ته وویل
موږ دیوالي هند کې ونمانځله، خو مسافري ډېره سخته ده. وطن او خپل جایداد چې رایادېږي ډېر راته ګرانه تمامېږي.
حدسه مو کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو کره شمېر معلوم کړو، خو له ډېرو حدسو سره سره ونه توانېدو دا شمېرې په لاس راوړو. څه کال د اکتوبر 24 د دیوالي ورځ وه چې د هندوانو او سکانو لخوا د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې ونمانځل شوه. د راپورونو پر بنسټ دا جشن د شر پر وړاندې د خیر پر ظلم د نور په دود نمانځل کېږي چې د هندوانو او سکانو یو له مهمو مذهبي او سنتي جشنونو دی او 15 ورځې دوام کوي. په دیوالي کې موسیقي غږول کېږي، اور لوبه کېږي او شمعې روښانه کېږي. د نور جشن د هندوانو د کلیزې له مخې د خزان په نیمایي او د نیمې میاشتې په پیل کې نمانځل کېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسې له 4000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړې. د نارویژن مؤسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دې ولایت په 4000 ولسوالۍ کې 38000 نورو بزګرانو ته به هم دا مرستې ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د سې شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لورې له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کورد او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچیری دا شوی چې دا برابر تخم راشي د دې لپاره به دا تخم وساتو نو به ډیره فائدې وي. موږ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچیری سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګه په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنه یې خراب او مځکه یې کمزورې سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه ښه، د فقر او غریبۍ کچه به یې راټیټه سي.
دا به له دکانانو سره ډېره مرسته وکړي د تخم د آینده دپاره، ځکه چې به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي، او دا د هغو دپاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې واخلي سي. 500 منې اخلي اوس په 200 منه دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي واستوي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد یې وکاروي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به د اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یو میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپل ګډ اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې دروسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناتو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي واشنگتن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې لکه کړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
ل ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو ګورو چې د لویدیت مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي. د لویدیت مطبوعاتو مخکتنه فریده سیال کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی: د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده، ان چې بمونه یې هم له منځه نشي وړلی. دا مطلب په پایل کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي، د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورسپاړې د سپتمبر په 13مه کابل کې پر کاچ خونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چرته چې د ورسپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا د یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندي اوسي او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوې وي او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورسپانې په امریکا کې د افغان رستورانتونو سیختنانو په اړه چې هڅه کوي په د هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورسپانې په ټوکو محمد غیاسی او پلارې بصری غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 6 کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورسپانې د محمد غیاسی له قوله لیکلی دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده.
د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه مو اورېده قدرمن اوریدونکو. د لویدیز رسنیو مطبوعاتو ته کتنه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر خبریالان او د رسنیزو ادارو مسؤلان اندېښمن دي چې د جرمني له لوري د پناه غوښتونکو نوي پروګرام ته به د خبریالانو پر ځای نور کسان لار ومومي. دوی له هغو ادارو چې په دې برخه کې فعالیت کوي غواړي چې په ټاکلو شرایطو برابر کسان مشخص کړي څو حق حقدار ته ورسیږي. د جرمني حکومت اوس د خبریالانو په ګډون د هغو افغانانو لپاره د پناه ورکولو نوی پروګرام اعلان کړی چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خبرنگارا به انواع مختلف در خطر هستند. از یک طرف به خاطر
ده خبریال وای چی ژوند په خطر او اندیښنو کې دی. د چي غوړی د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې خبر نشي وای. د کډوالۍ اړوند ادارې باید هڅه وکړي چې حق حقدار ته ورکړل شي. د افغان خبریال ادعا کوي چې د افغانانو د تخلیه په بهیر کې نورو کسانو د خبریالانو له نامه استفاده کړې او له هیواد وتلی. له همدې امله دای اندېښمن دی چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغانانو او خبریالانو ته له ورکړل شوي امتیاز به هم ناوړه استفاده وشي.
ای فرصت پیش آمده است
په کور دننه او افغانستان بهر هغو ادارو څخه چې په دې پروسه کې خیل دی غواړو چې د افرادو د هویت له دقیق تشخیص سره د خبریالانو لنوم څخه د ناوړه ګټې مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې په څوک د خبریال له امتیاز په استفادې د پناه غوښتنې او کومې بل مرستې له حقه استفاده وکړي.
د رسنیو اړوندو ادارو مسؤلان هم ورته اندېښنه لري. دوی د جرمني حکومت د نوي پروګرام له مسؤلانو غواړي چې د رښتینې خبریالانو په پیژندلو کې له دقت کار واخلي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی استازي ظریف کریمی آزادۍ رادیو ته ویل
از نادهای مسئول
د جرمنی هیواد له لورې رامنځته شوی فرصت هم د خبریالانو لپاره یوه هیله ده، خو که چیرې دوسیه په شفاف ډول وڅېړل شي نو کېدای شي د خبریالانو د ژغورلو لامل شي او هغه کسان چې واقعا مستحق دي ترېنه برخمن شي. خو ما چې فرمه ولیده ځینې ستونزې لري چې کېدای شي خبریالان ترېنه بې برخې شي او خلاصه هغو کسانو ته چې تلې چلول کړی ترېنه ناوړه استفاده وکړي.
د جرمنی دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره ویلي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. په دې پروګرام کې پر شرایطو برابر کسان او د ښځې میړه په ګډون تر سن لاندې اولادونه شامل دي. د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف هغه اداره ده چې د دغه پروګرام لپاره په افغانستان کې میشت خبریالان د جرمنی دولت ته ورپیژني. د دغه سازمان یو غړي مرتضی رحیمی په مرکه کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویلي دغه پروګرام ته لیواله خبریالان کولای شي یوازې هغه فورم چې دغه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ډک کړي. د ښاغلي رحیمی په خبره چې په دې پروګرام کې د نوملیکنې لپاره یوازې همدا فورم منل کیږي او له دې جلا ایمیلونه به ونه منل شي. نوموړي دغه شان په دې مرکه کې ویلي چې آر اس اف به د دې فورمونو له راټولولو وروسته وړ خبریالان په ګوته او وروسته به ځان په دې باوري کړي چې دوی په افغانستان کې اوسیږي او په بل پړاو کې به د دوی امنیتي ستونزې مشخصې شي. دې سازمان په 2018 میلادي کال کې هم څه باندې 150 خبریالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړي. د جرمني دولت په داسې حال کې د رواني اکتوبر میاشتې په 12مه دا پروګرام پیل کړ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له سختو شرایطو سره مخ دي. په افغانستان کې له رسنیو د ملاتړو ادارو د شمیرو پر بنسټ په دې موده کې د 48% رسنیو نشرات بند شوي او څه باندې 60% خبریالان له افغانستانه وتلي او یا یې هم دندې له لاسه ورکړي دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبري مجله مطلب هم دومره وو. په پاتې څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
زمانم صدیق الله دے دا خوش ورای څخه دا غوانی باغ نوټونو په بارا کې باید دومره وویل شي چې نوټونه پر اختیام چې بیخي دا کار ولیدل دي او دې باغ نوټونو لپاره باید عام په هوای وشي د خلکو ترمنځ چې باید ډېر احتیاط سره مطلب خلک د باغ نوټونو څخه استفاده وکړي او داسې ونه کې لکه پیسې ډېرې په بد شکل سره جوب کې کېږدي یا یې مطلب یو خو ښایسته غوندې بټوا ورته واخلي او په هغه بټوا کې وساتي.
السلام علیکم، زه نقیب الله یم د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. دا زموږ په ولسوالۍ کې دغه مرستې چې ویشل کېږي ډېرې بې ترتیبه دي، نو که چیرې دغه طالبانو دغه ته پاملرنه وکړي خلک وسپین ژیرې پکښې بې عزته کېږي، وهي ټکوي. نو که چیرې دغه ته پاملرنه وسي زموږ دغه خواهش دی، مرستې خو پر وخت نه ویشل کېږي او خلکو ته نه رسېږي هغو کسانانو ته چې هغه لایقت ولري. دا ویشلې چې دی کارټونه یې ورکړي دي، خو هغه کسانانو ته چې رسېږي هغه ډېر پر بې عزته کېږي.
زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ نه خبره کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش ده چې زموږ ږغ تر لوړ مقاماتو ورسوي. موږ د شیدایي په کمپ کې دلته 200 مهاجرین کورونه پراته یو، نو هر دولت چې راغلی موږ اجازه نه ده ورکړې چې دلته موږ مزاحمت وکړي او موږ دې ځای څخه بار کړي. نو موږ هم د اوسني حکومت څخه دغه خواهش دی چې دغه مهاجرینو ته باید یا دلیه ځایونه ورکړي یا نور ځایونه مځکې ورته توضیح کړي.
السلام علیکم، زه عبیدالله د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زما پیغام دا د اوسنۍ نننۍ مرستې چې په افغانستان کې دا نړیوالې وشي دا په هیڅ صورت سره غریب ته نه رسېږي، ځکه دا موتي پیسې دي. هر څوک په واسطو باندې ځان پشکې شاملې او پیسې اخلي او ځي، نو غریب خورانو او بیچاره کسان ته نه رسیږي. ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش د زما پیغام تر لوړ پورو مقاماتو ورسوي تر څو دا پیسې د کار په مقابل کې ورکړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.